معرفي یو استوديو غرمنی خبری خبرونه د ازادي رادیو د خبرونه یو سات دوام کوي. السلام علیکم. نن یکشن بده د لړم یعقرب 15 د نومبر میاشتې شپږمه دا یو سات خبرونه په خبرونو پیلو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د ګوزان یا پولیو په وړاندې مبارزه په ټوله نړۍ کې د پولیو خلاف د مبارزې په معنا ده. دې سازمان ویلي چې پولیو د امریکا د متحده ایالاتونو او انګلستان په ګډون په هغو هیوادونو کې بیا کشف شوی چې مخکې له پولیو پاک اعلان شوی و. تر دې مخکې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه بلل سوي چې ګوزان پکې ختم شوی نه دی. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره د افغانستان په 19 ولایتونو کې د سختو بارانونو، واورې او د سیلابونو بهیدو اټکل کوي. دغه ادارې په خپل فیسبوک پاڼه کې په یو بیان کې ښیلي چې د بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، کابل، میدان وردګ، غزنی، اروزګان، زابل، پکتیکا، پکتیا، خوست، لوګر، ننګرهار، لغمن، کونړ او نورستان کې د اورښتونو امکان شته. د احتمالي باران اندازه د 110 ملي مترو ترمنځ او د واورې په 13 سالنګونو کې د 130 سانتي مترو پورې اټکل شوی ده. د سوریې د اپوزیسیون یو ډله وایي چې د سوریې د حکومتي ځواکونو پر هغو خیمو د توغندیو برید کړی چې له جګړې تښتېدلي کورنۍ پکې دیروي او په نتیجه کې لږ تر لږه 6 کسان وژل سوي دي. پېښه د سوریې په شمال لویدیځ کې د یغنو تر ولکې لاندې سیمه کې نن سهار سوې ده او تر 100 زیات کسان یې په نتیجه کې ټپیان سوي هم دي. دا حمله له هغه لنډمهاله اوربند څخه سرغړونه ده چې روسیې او ترکیې ورباندې د 2020 کال په مارچ میاشت کې موافقه کړې وه او مخې په ادلب ولایت کې د روسیې په ملاتړ پیل سوي عملیات پای ته ورسېدل. ادلب په سوریه کې د یغنو تر ولکې لاندې وروستۍ سیمه ګڼل کیږي. د مرام په نوم کم چې نن ورباندې حمله سوي د ادلب د مرکز په شمال لویدیځ کې پروت دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي هیواد یې نوي ارادي T-2 ډوله ټانکونه ترلاسه کوي چې په پخواني شوروي اتحاد کې ډیزاین سوي دي. هغه پرون په ټویټر کې لیکلي چې له دې کبله د هالند، د امریکا د متحده ایالاتونو او چک جمهوریت د زړه لوکمې مننه کوي چې د پام وړ ملاتړ یې اوکراین ته برابر کړي. هغه زیاته کړې چې د اوکراین وسله والو ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او دغه ډول پوځي تجهیزاتو ته سخته اړتیا لري. د اوکراین دفاع وزارت د جمعې په ورځ ویلي و چې د چک جمهوریت لخوا اوکراین ته نوي ارادي ټانکونه ورکول کیږي او دغه ټانکونه د امریکا د متحده ایالاتونو او هالند په مالی ملاتړ نیوي کیږي. د امریکا د دفاع وزارت یو ویاند ویلي چې د دغو ټانکونو یوه برخه به د دسمبر میاشتې په وروستیو کې اوکراین ته ورسیږي. په استرالیا کې د کرکټ د شلو اورونو سیالیو په لړ کې نن درې لوبې پلان شوي. په لومړۍ مسابقه کې هالند وتونې جنوبي افریقا ته ماتې ورکړي. پاکستان له بنګلادیش څخه دغه شپه لوبه وګټله. وروسته به درېمه مسابقه د هند او زیمبابوي ترمنځ وسی. افغانستان په دې جام کې خپل وروستۍ لوبه د تیرې جمعې پر اس کوربه استرالیا ته وبایلله او له دې جام سره مخ شو کړم. افغانستان په بي ګروپ کې خپل ګروپ کې انګلستان او نیوزیلند نیمه پای لوبې ته وتلې دي. خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل لوستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. په دې خبرونه کې د دغو مسایلو تفصیل لوري. د روغتیا نړیوال سازمان اندیشنه شي چې د امریکا او بریتانیا په ګډون په ځینو هیوادونو کې پولیو بیا کشف شوی. په هغو هیوادونو کې چې مخکې له پولیو پاک اعلان شوی وو. دا هم وړي چې له بندیزونو او محدودیتونو سره سره غزنی کې ځینې کسان په کورونو او نورو محافلو کې ملي سندرې وایي.
خوانی وطنی او ملی سندرو که زیادتره دا وطن مینه، احساسات، پند او حالات و مطابق ولی شوی دی.
دا کرکت دا 2022 میلادی کال په نړیوال جام که دا افغانستان لوبو تا پا یو تفصیلی راپور کی کتنه کوو.
کرکټ بورډ باید دا ستوکو اوسیږي چې دا سلیکشن کمیټه دا ستوکو وټاکي هغه تجربه ولري.
د نورو مسایلو ترڅنګ د خبرونې دویمه نیمایي کې نور بس دی یا شکست دی سکوت پروګرام خپریږي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د پولیو یا ګوزن په وړاندې مبارزه په ټوله نړۍ کې د پولیو خلاف د مبارزې په معنا ده. د سازمان ویلي چې پولیو د امریکا متحده ایالاتونو او انګلستان په ګډون په هغو هیوادونو کې بیا کشف شوی چې مخکې له پولیو پاک اعلان شوی وو. له پولیو پاکو سیمو کې د بیا راپیدا کېدو اندېښنې داسې مهال زیاتېږي چې افغانستان لا هم د هغو هیوادونو په قطار کې راځي چې د پولیو پیښې پکې ثبتېږي. بلخوا د طالبانو حکومت روغتیا وزارت وایي د پولیو خلاف په وروستي کمپاین کې کې په 22 ولایتونو کې 4 میلیونه ماشومان واکسین کړي او په نږدې راتلونکي کې به بل کمپاین هم پیل شي. په دې اړه راپور زموږ له خبریال څخه خبرو.
د روغتیا نړیوال سازمان پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د پولیو په وړاندې افغانستان کې مبارزه په ټول نړۍ کې د پولیو خلاف د مبارزې په معنا ده. دې سازمان همداشان ویلي چې د پولیو نښې د امریکا متحده ایالاتو او انګلستان په ګډون په هغو هیوادونو کې هم کشف شوي چې مخکې له پولیو څخه پاک اعلان شوي وو. له پولیو په پاکو سیمو کې د بیا راپیدا کېدو اندېښنې داسې مهال ډیریږي چې افغانستان لا هم د هغو هیوادونو په قطار کې دی چې د پولیو پیښې پکې شته. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي د اکتوبر په میاشت کې د پولیو خلاف واکسین کې 4 میلیونه ماشومان واکسین کړي او دوی په پام کې لري چې د پولیو خلاف کمپاینونو ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي شرافت زمان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
په دروستیو کې د اکتوبر په میاشت کې چې کوم دی پولیو زرد د واکسین کمپاین تر سره شوې په یاد کمپاین کې زمونږ تقریبا 22 ولایتونه چې سلسله نوې ولسوالۍ په بر کې نیولې زمونږ هدف وو چې په هغه کې 4 میلیونه په اندازه باندې ماشومان ته واکسین تطبیق شو.
ښاغلي زمان که څه هم ځانګړې نیټه یاده نه کړه خو ویې ویل چې ډېر ژر به د پولیو خلاف بل کمپاین په هغو سیمو کې پیل کړي چې پاتې دي. په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د وچې صندوق یا یونیسف وایي د پولیو پیښې په افغانستان کې د تیرو کلونو په پرتله کمې شوې خو لا نورو اقداماتو او امکاناتو ته هم اړتیا ده چې د پولیو لمن له افغانستان څخه ټوله شي. د یونیسف د پولیو واکسین د پروګرام مسؤول کمال شاه د پولیو پیښو د کمېدو د عواملو په اړه ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې اوس د پولیو واکسین د هیواد په ټولو برخو کې تطبیقیږي. یو ډېر لوی پرمختګ دی ځکه په تېرو کلونو کې که موږ وګورو ډېری داسې سیمې وې چې هلته به موږ کمپاین نسوی تطبیقولی او په هغو سیمو کې د کار کولو اجازه نه وه. نو هلته به تقریبا 3 میلیونه 4 میلیونه پورې ماشومان په هر کمپاین کې پاتې کېدل. داسې په افغانستان د پولیو مافیې ته ډېر نږدې سوی دی نو دا هڅې باید لا ګړندۍ شي.
په داسې حال کې چې اوس د طالبانو حکومت د پولیو خلاف په مبارزه کې ونډه اخلي او روغتیایي مسؤولان تل له خلکو غواړي چې د پولیو ضد واکسین له ټیمونو سره همکاري وکړي. تر دې مخکې د دې ډلې وسلوال تورنو چې په یو شمېر سیمو کې د پولیو د واکسین د تطبیق کوونکو پر وړاندې خنډونه جوړول او تر څنګ یې په ځینو سیمو کې د دې کمپاین عملي کېدو ته اجازه نه ورکوله. همدا ډول څو ځله د پولیو ضد واکسین ټیمونو پر کارکوونکو هم بریدونه شوي چې ځینې پکې وژل شوي دي. د همدې نامنیو له امله په تېرو کلونو کې ډېر ماشومان له واکسین پاتې کېدل. په افغانستان کې په 2000 کال کې د پولیو 55 مثبتې پیښې ثبت شوې خو په تېر کال یعنې په 2021 کې دا شمېره 4 تر راښکته شوه او په 2022 کال کې یوازې 2 پیښې ثبت شوې دي. خو دا چې له پولیو څخه په پاکو اعلان شوي هیوادونو کې نښې بیا پیدا شوي په افغانستان کې هم د ډېرېدو اندېښنې شته.
ومردل چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د پولیو یا ګوزڼ په وړاندې مبارزه په ټوله نړۍ کې د پولیو خلاف د مبارزې په معنا ده. دغه سازمان ویلي چې پولیو د امریکا د متحده ایالاتونو او بریتانیا په ګډون په هغو هیوادونو کې بیا کشف شوی چې مخکې له پولیو پاک اعلان شوی وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په غزنی ولایت کې وزګرن کسان ډیری وخت د موټرو او دوکانونو ترڅنګ په کورونو، محفلونو او نورو ځایونو کې ملي او وطني سندرې اوري. دوی وایي په دروستیو کې د دغه سندرو اوریدلو ته زیاته مخه کړې ده خو دغه سندرې پټې اوري.
بدی ودان کړه د هر چا د زړه ارمان بد بڑو ګران افغانستان بد بڑو.
شاوخوا دیش کلن علی خان په خپل بابوجي موټر کې دغه سندره لګولې. دای په ښار کې ټکسی چلوي او ډیری وخت ښار خلک له یو ځای څخه بل ځای غم شادۍ ترسوي. علی خان وایي په دا وروستیو کې له ملي او وطني سندرو سره مینه زیاته سوي او ډیری وخت د سفر پر مهال دغه سندرې اوري. نوموړی وایي انسان د طبیعت او زمان تابع وي.
انسان ټول وخت د چاپیریال تابع وي. تاسو فکر وکړئ که چېرته انسان مین سي نو ټول وخت به د مینې سندرې اوري یا به د مینې شعرونه اوري. که چېرته انسان غریب سي د غریبۍ اوازونه به اوري. که چېرته انسان مسافر شي نو طبعاً به دی د مسافرۍ سندرې هغه د پردیسۍ سندرې اوري. خو اوس یې خلکو دغه شي ته مخه کړې نو دا یوازې په دې دلالت کوي چې وطن په بد وضعیت کې. کله چې وطن په بد وضعیت کې وي نو مجبور وي سړی حماسي یا وطني شعرونه واوري.
دا یوازې علی خان نه دی چې له وطني او ملي سندرو سره یې مینه زیاته سوې، بلکې په غزنی کې ډیری کسانو د دغه ډول سندرو اورېدو ته مخه کړې ده. دوی وایي د وطن په روانو حالاتو یې زړه خوږېږي، خو اوس یې نه رسېږي. اوس د وطن مینه په همدغه سندرو ماتوي او زړه ته یې سکون ورکوي. شاوخوا 15 کلن عزت الله بیا په غزنی ښار کې دوکان لري. نوموړي د عبدالله مکوري سندره لګولې. دی وایي په دا وروستیو کې د عبدالله مکوري د سندرو تر څنګ نورې ملي او وطني سندرې اوري.
د وطني ملي سندرو په اوس عصر کې د زیاتره اورېدلو عمده علت زما په نظر دا ده چې په پخوانیو وطني او ملي سندرو کې زیاتره د وطن مینه، احساسات، پند او حالاتو مطابق ویل شوي دي. نو علت یې هم همدا ده چې د اوس عصر خلک زما په شمول زیاتره پخوانۍ وطني او ملي سندرې اوري او مینه یې ورسره پیدا شوې ده.
عزت الله په دې باور دی چې په اوسني وخت کې خلک ډیری وخت د موټرو تر څنګ په کورونو، محفلونو او نورو ځایونو کې ملی او وطنی سندرې اوري، خو دغه سندرې پټې اورېدل کېږي. نه یوازې دا چې په موټرانو، دوکانونو او ځینو نورو ځایونو کې د ملی او وطنی سندرو اورېدل زیات شوي، بلکې په ډیری کورنیو کې هم خلکو دغه سندرو اورېدلو ته مخه کړې ده. ملغلره د غزنی پار بابا سیمه کې اوسېږي. دا وایي اوس مې دا سندرې سختې خوښېږي.
دغه سندرې چې د وطن په اړه ویل سوي دي، د وطن درد پکې پروت ده او موږ خلک احساسوو. اوس بیخي ډېر خلک د دې مینهوال سوي دي. زه چې ګورم نه یوازې په ښارونو کې موټروانان دا سندرې اوري، حتی په کورونو کې مېرمنې، ماشومان چې د وطن په اړه ویل سوي دي، هغه ملي سندرې ډېری خلک یې اوس اوري او دوی خپل هغه درد پکې ویني، خپل احساسات پکې بیانوي.
دا په داسې حال کې ده چې په اوسني بحراني حالت کې د غزنی ترڅنګ د ټول هیواد اوسېدونکي د یو ښکلي سمسوره ودان افغانستان په هیله ژوند کوي.
موردل چې په غزنی ولایت کې اوس ګڼ کسان د موټرو او دوکانونو ترڅنګ په کورونو، محافلو او نورو ځایونو کې ملي او وطني سندرې په پټه اوري. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په افغانستان کې د رسنیو د سرغړونې له کمیسیون څخه د میرمنو پر لرې کېدو انتقاد کړی دی. دا هم تفصیل.
د طالبانو حکومت لخوا د رسنیو د سرغړونې له کمیسیون نه د میرمنو لرې کېدو ته یو ځل بیا نیوکې زیاتې شوې دي. یو شمېر خبریالان او د رسنیو ملاتړ بنسټونه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو دغې کړنې ته اندېښنه لري. یو افغان خبریاله چې نه غواړي نومې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي، په ښځینه او خبریالانو روان محدودیتونه د خبریالۍ له ډګر نه د دوی د حذف کېدو په برخه کې د خطر زنګ په معنا بولي.
در رسنیو د سرغړونې له کمیسیون نه زموږ د استازي حذف کول د ښځینه خبریالانو اندېښنې زیاتې کړي. د دې لپاره چې په ښځینه خبریالانو د طالبانو حکومت، د امر بالمعروف اطلاعات و فرهنګ وزارت او استخباراتو ریاست لخوا محدودیتونه به د دې لامل شي چې افغان میرمنې د رسنیو له ډګر نه حذف او په کور کېنول شي.
له دې سره خوا کې د افغان میرمنو بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د افغان میرمنو په وړاندې د طالبانو ضد کړنې پرته له کوم ځنډه دوام لري. نوموړي لیکلي چې د رسنیو د سرغړونې له کمیسیون د افغان میرمنو حذفولو سره د هغه فرمانونو شمېر 14 ته ورسېد چې د افغان میرمنو او نجونو د غږ بندولو او بشري حقونو د نقص په برخه کې تر دا مهاله ورکړل شوي. اغلی امیری له ټولنې نه د میرمنو او نجونو حذفول د افغاني فرهنګ خلاف عمل یاد کړی، ویلي چې دغه چاره به هیواد افراطیت خواته بوزي. د افغان میرمنو بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د طالبانو روانې کړنې د فقر، بې ثباتۍ، ناهیلي او له افغانستانه د استعدادونو د تېښتې اصلي لاملونه یاد کړي. په افغانستان کې د رسنیو د سرغړونې کمیسیون چارې د طالبانو له واکمن کېدو راهیسې تر یو میاشت وړاندې پورې ځنډیدلې وې. دغه کمیسیون په تېر یو میاشت کې خپل کار پیل کړ، خو د طالبانو حکومت د خزینه او خبریالانو استازي له دې کمیسیون نه لرې کړي. په همدې حال کې په افغانستان کې د آزادو رسنیو ملاتړ بنسټ نوی مسؤول ظریف کریمي د طالبانو له حکومت نه غواړي چې په خپل دغه پریکړې لسرغه ور وکړي.
ادمه حضور خبرنگاران زن
د رسنیو د سرغړونې په کمیسیون کې د خزینه خبريالانو او فعالانو د استاذ نشټون د دې ښکارندوی کوي چې خزینه خبريالانو د رسنیو له ډګره په سیستماتیک ډول حذفي.
موږ هڅه وکړه چې په دې برخه کې د طالبانو حکومت نظر واخلو. خودودی ویندویانو زبی الله مجاهد او بلال کریمی د دې راپور تر خبرېدو د ازادي راډیو پښتنې ځواب نه کړي. د رسنیو د سرغړونې په کمیسیون کې په داسې حال کې د خزینه او استاذو د لری کېدو خبره کیږي چې اوس مهال دغه کمیسیون د غړو شمیر له 11 کسانو نه 14 کسانو ته پورته شوی او په دې کې د اطلاعات او فرهنګ او امر بالمعروف وزارت ترڅنګ د استخباراتو او د طالبانو د کورنیو چارو وزارت استاذي غړي توب لري. په دغه کمیسیون کې د رسنیو سرغړونو او د خبريالانو ستونزو ته رسیدنه کیږي. په داسې حال کې چې طالبانو په دغه کمیسیون کې خزینه استاذي لري کړي، خو پوښتنه دا ده چې له دې وروسته به د خزینه او خبريالانو او رسنیزو فعالانو ستونزو ته د طالبانو تر واکمنۍ لاندې څوک او څه ډول رسیدنه کیږي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو نړیواله مسأله چې د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې د اوکراین حکومت له روسیې سره خبرو ته هڅوي. په داسې حال کې چې د جګړې د سوله ییز حل خبرې کیږي، وایي چې د شوروي اتحاد مهال نوي ټانکونه چې د امریکا متحده ایالاتونو او هالند ترمیم کړي او زیاتونې پکې کړي دي د چک جمهوریت لخوا ور سپارل کیږي. تفصیل له اسمت سروان اوري چې په سټوډیو کې راسره دی.
مننه صالح صاحب. د ولسمشر جو بایدن اداره د اوکراین مشران تشویقوي چې له روسیې سره خبرو اترو ته تیاری ونیسي. روټرز خبري اژانس د واشنگټن پوسټ ورسپانې د راپور له مخې ویلي چې له اوکراین څخه غوښتل شوی چې په عمومي ډول له روسیې سره په خبرو کې خپل ګډون رد نه کړي، مګر دا چې ولادیمیر پوتین له واکه لري شي. خو د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا تر اوسه پورې د واشنگټن پوسټ د دې راپور د تایید یا رد په اړه څه نه دی ویلي. د امریکا د دفاع وزارت ویندوی ویلی چې کرملین د جګړې شدت ورکولو ته دوام ورکوي. کرملین حتی پر اوکراین د هر اړخیز جنگ تر پیلولو مخکې له اوکراین سره جدي خبرو ته لیوالتیا نه شوده. له بلې خوا د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی اعلان وکړ چې هیواد ته باید د روسیې پر ضد د جګړې لپاره د شوروي په مهال ډیزاین شوي نیوي تیو دوه اویا ټانکونه ورکړل شي. زیلینسکی پر خپل ټویټر پاڼه په دې خاطر مننه وکړه. ویل موږ د زړه له کومې د هالند، د امریکا د متحدو ایالتونو او چک جمهوریت منندوی یو چې د ټی دوه اویا ماډل نوي ټانکونه چې موږ ورته فوري اړتیا لرو مشترک وي. د همداراز لیکلي چې د اوکراین پوځ مخ په وړاندې روان دی او د وسلې ته یې اړتیا لرله. تر دې یو ورځ وړاندې پینټاګون یا د امریکا دفاع وزارت وویل چې د چک جمهوریت له لوري اوکراین ته نوي ټانکونه ورکول کیږي. د دغه وزارت په وینا دا ټانکونه د امریکا او هالند له لوري ترمیم او زیاتونې پکې شوي دي. د پینټاګون یو ویندوی وویل د دغو ټانکونو ځینې باید د دسمبر تر پایه اوکراین ته ورسیږي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونې دی برخې ته بیا هم شرغ لس پڅو شیبو کې دا راپور اوري چې د کرکټ په شل اوریز نړیوال جام کې د افغان ملي لوبډلې د لوبو لړۍ له استرالیا څخه په ماتې سره پای ته ورسېده. تر دې ماتې وروسته ځینې نور تحولات هم راغلي چې پڅو شیبو کې ورته کتنه کوو. اوس به دا اوري چې نړیوالو ورځپاڼو خبرونه د افغانستان په اړه څه لیکلي. آنلاین مجله ریسپانسیبل سټیټ کرافت پرون د افغانستان د چارو د شنون کې بارنت روبین لیکنه خبره کړې ده. روبین چې د ملګرو ملتونو او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سلاکار په توګه دنده ترسره کړې لیکي، وروسته له هغې چې د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان څخه باندې کال مخکې خپل ځواکونه وایستل او افغانستان طالبانو ته پرېښود، یوه حکومت هم د طالبانو امارات په رسمیت نه دی پیژندلی، خو حکومتونه د دوی په وړاندې د کومې نیابتي جګړې ملاتړ هم نه کوي. د لیکوال په وینا دغسې یوه جګړه به د قدرت خلا او د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګې او د امریکا متحده ایالاتونو ته بیا د دخالت چانس پلاس ورکړي. هغه دوه جهتونه چې د افغانستان پیاوړي ګاونډي هیوادونه ورته د دایمي ګواښ په سترګه ګوري. د روبین پلیکنه د گاونډیو هیوادونو یو اندیشنه افغانستان ته د نړیوالو تروریستي ډلو مخه کول په افغانستان کې یو کمزوري او ماتیدونکی قدرت رامنځته کېدل ورسته پاتې ټولنیزې پالیسۍ اقتصادي او بشري بحران چې علت یې د نړیوالو مرستو بندېدل دي د افغانستان د بهرنۍ شتمنۍ کنګل کېدل د طالبانو پر مشرانو بندیزونه او د دغو ستونزو په وړاندې د اقدام لپاره د حکومت ناتواني او د ارادې نشتوالی دی بارنت روبین د آنلاین مجلې ریسپانسبل سټیټ کرافت د مقالې په دوام زیاتوي د افغانستان ګاونډي هیوادونه د سیاسي روغې جوړې د یوې برخې په توګه له افغانستانه د امریکایي پوځونو د وتلو غوښتنه کوله د لیکوال په خبره په لوړه سطحه له ډیپلوماتیکو او سیاسي هڅو پرته چې له مخې طالبان په یوه لوی چوکاټ کې ځای کړي امریکا د افغانستان د جمهوري نظام تر نسکورېدو وروسته طالبانو ته پر قدرت د منګولو لګولو چانس ورکړ که څم پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو شپاړس میاشتې په پوره کېدو دي خو په افغانستان کې اقتصادي بحران په پراخېدو دی او ګڼو سازمانونو ویلي چې په کار ده افغانستان د اوکراین د جګړې له کبله له یاده ونیستل سي کرکټ ټایمز خبرونې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د لوبډل مشر محمد نبی د استعفا پر اعلان لیکنه خبره کړې چې د جمعې په ورځ له استرالیا سره د مسابقې تر بایللو وروسته خپور کړ د لیکنې په برخه کې راغلی سږ کال د کرکټ د شلو اورونو په مسابقو کې د افغانستان بخت کار ونه کړ ځکه درې مسابقې وبایللې دوی نورې مسابقې د باران له کبله لغوه شوې د کرکټ ټایمز په لیکنه د محمد نبی په استفالی کې راغلی وروستو سفرونو کې د بورډ ادارې غوروي کمیټې او زما په یو نظر نو سیدلو هم د ټیم بیلانس ته زیان رسولی وو د خبرونې په لیکنه و دېرش کلن محمد نبی چې غوره آل راونډر دی په 2021 لدی کال کې د شل اوره نړیوال جام تر مسابقو مخکې د راشد خان تر استعفا وروسته د کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر وټاکل سو محمد نبی په 2020 لدی کال کې هم د نوروز منګل پر ځای د کرکټ ملي لوبډلې د کیپټن په توګه ټاکل شوی وو د کرکټ د شلو اورونو نړیوال جام د سیالیو په لړ کې افغانستان خپل یو مسابقه انګلستان بل سریلانکا او دریمه استرالیا ته بایلوده خو د آیرلند او نیوزیلند په وړاندې مسابقې د باران له کبله ونسوې خو هر ټیم ته یوه یوه نمره ورکړل سوه د کرکټ په شل اوریز نړیوال جام کې د افغان ملي لوبډلې د لوبو لړۍ له استرالیا څخه په ماتې سره پای ته ورسېده د لوبې څخه وروسته لوبډل مشر محمد نبی له لوبډل مشرۍ استعفا وکړه او پر خپل فیسبوک پاڼې ولیکل له دې وروسته غواړم د یو عادي لوبغاړي په توګه کرکټ وکړم ځینې کسان د کرکټ بورډ پر ځینو فیصلو باندې انتقادونه لري
نو ټول غوسه چې دی وازنی زموږ د کرکټ بورډ ته کرکټ بورډ باید داسې توکو اوسېږي چې داسې سلیکشن کمیټه
دا د کرکټ مینوال سید احمد د اوروسکان اوسیدونکی دی وایي د افغان ملي لوبډلې ناکامي دا نه ده چې خلوبنه کوي بلکې دا د کرکټ بورډ تېروتنه ده چې مناسب او با تجربه لوبغاړي په لوبډله کې نه انتخابوي هغه د کرکټ بورډ پر غوروي کمیټې غوسه دی
نو ټول غوسه چې دی وازنی زموږ د کرکټ بورډ ته کرکټ بورډ باید داسې توکو اوسېږي چې داسې سلیکشن کمیټه داسې توکو وټاکي هغه تجربه ولري اوس که موږ توګه د چیر لوب ته نو په زیات کچه باندې د اکثره لوبغاړي داسې و چې هغه د دې لوبې کول وړتیا نه درلوده
له کندهاره د کرکټ یو بل مینهوال کمال الدین چې دا لوبې له پیله په ډېر شوق تعقیبولې وایي که څه هم افغان ملي لوبډلې هڅه وکړه چې افغانانو ته په دې سختو شرایطو توکي خوشحالي راوړي خو بریالي نشول کمال الدین هم د لوبډلې د پرله پسې ماتو پړه پر کرکټ بورډ اچوي وای کرکټ بورډ دا سې کړنی در سره کوي چې د لوبغاړو روحي ورسره کمزوري کیږي
تر ډیره فرې کوشش کوي په کرکټ بورډ کې هغه لاس وهنې چې کیږي هماغه د دوی روحیا ډیر ځپلې ده دغه تر څنګ دغه روانو حالاتو کشمکشونو په هیواد کې دغه بد وضعیت د خپل د لوبغاړو پر روحیا باندې ډیر تاثیر کړی دی
د خپل رسنیو ډیرې کارکونکي هم نیوکه کوي چې افغان لوبډلې له تمی خلاف لوبې وکړي دا خنفزل هډوال پونم یو تن پر خپل فیسبوک پاڼه د کرکټ په لوبغالي کې د حق افغان نندرچی انزور خپور کړي چې د لوبې لا بایللو وروسته ژاړي د فیسبوک د کارون کلی کلی د انزور دی د افغانستان په غرونو غونډیو او دیوالونو رسم شي هغه لیکلی چې لری د اوخکو قدردانی کوي دا پرونی لوبې له پایته رسیدو څو شیبې وروسته لوبډل مشر محمد نبی سخیل پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل نړیوال جام زموږ لپاره هم پای ته ورسید. پوهیږي چې د هیوادوالو د تمې سره برابرې لوبې ونه کړې او زیاته کړې ده. ستاسو ټولو په څیر زه او ټوله لوبډله هم خفه او غمجن یو. ښاغلی نبی د کرکټ بورډ د غوراوي له بورډ سره د اختلاف یادونه کړې او ویلې دي په نړیوالو سیالیو کې د ورلډ لوبډلې په اړه د ده او د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې ترمنځ د نظر د یووالي د نشټوالي له کبله د لوبډلې انډول زیانمن شوی و. د کرکټ یو بل مینهوال د کندهار اوسیدونکی عثمان هم په نړیوال شل ورځ جام کې د لوبو د بایللو پړه پر کرکټ بورډ اچوي.
هغه لوبغاړي چې هغه ډېره تجربه لري سابقه لري دغه نظریات ته عدم توجه ده. چې مثال یې لوبډل مشر محمد نبی یادولی چې هغه په دې وروستیو کې استعفا وکړله، علت یې همدغه و. ده وویل چې د کرکټ بورډ په داخل کې عدم اعتماد، د نظریاتو ته ترجیح یا اهمیت نه ورکول هغه څه و چې د استعفا وکړه.
د کرکټ بل مینهوال فرید احمد بیا د افغان لوبډلې ماتې په هغه لوبغاړه اچوي چې نور د لوبډلې لپاره د هغه په خبره ګټور نه دي. هغه وایي په لوبو کې اسوانو لوبغاړو ته د لوبېدو چانس نه دی ورکړل شوی.
پورې لوبغاړو لرو، نوي لوبغاړو لرو، چې هغو ته هېڅ چانس نه ورکول کېږي، د لوبولو چانس نه ورکول کېږي چې هغه ولوبېږي. پر ځای دغسې لوبغاړي لوبول کېږي، مثلا لکه حضرت الله ځاځی دي یا د هغه تر څنګ عظمت عمر ځای دي. د هغه لوبغاړي دي یا یو شمېر داسې نور هغه لوبغاړي دي دا چې هغوی هېڅ د لوبېدو توان ورپکښې نه.
عبدالباسط مومند د کندوز اوسېدونکی دی. هغه وایي په نړیوال شل ورځ جام کې افغان لوبغاړي د بېټنګ له ستونزې سره مخ وو، او بل دا چې د استرالیا موسم هم زموږ لوبغاړو سره یاري ونه کړه، نو ځکه مو پرله پسې ماتې وخوړې.
سلیقایي انتخابونه و، بل موږ د بېټنګ مشکل لرو. د بېټنګ کې موږ سم لوبغاړی درته انتخاب کړی نه و. همدام یا ستونزه کېږي سه منگا نریوال جام کې وبایل. خو بیا هم منگا دوه لوبې له باران له کبله منگ ته فرصت دې ورکوي نو شې چې منگا لوبه وکړو.
خو آیا د خلکو د غنیوه کې په کرکټ بورډ او پر غوراوي کمیټې پر ځای دي؟ د کرکټ د چارو پو او مبصر قسم الله هلال راته په دې اړه داسې وویل.
ډېره نیوکه همدا ده چې ځینې لوبغاړي د فټنس ستونزې لري، هغه په لوبډله باندې بوج کېږي، او همدا ډول ځینې هغه لوبغاړي چې ښه نه دي ځلېدلي په لوبډله کې ورته ځای ورکول شوی ده، هغوی باندې نیوکې کېږي چې دغه لوبغاړي بیا په لوبډله کې وانچول شي. چې دا دواړه ښې نیوکې دي، او په دې نیوکو سره زموږ لوبډله لا ښه جوړېدای شي د راتلونکو سیالیو لپاره. نو کرکټ بورډ باید د خلکو نیوکو ته په ځواب کې د راتلونکو سترو سیالیو لپاره داسې لوبډله برابرې کړي چې تر دې ښه وځلېږي او دغه نیوکې بیا تکرار نه شي.
د کونړ اوسېدونکی حکیم ناسی بیا له کرکټ بورډ غواړي چې د لوبغاړو او کپتان په ټاکلو کې دقت وکړي.
کرکټ بورډ نه مغوښتنه داده چې په آینده کې کوم کپتان ټاکي، نو هغه ته د پوره صلاحیت ورکړل شي، او هغه لوبغاړي باید چې انتخاب شي چې هغه واقعا لوبه کولی شي.
په نړیوال شل ورځ جام کې د افغانستان د ملي لوبډلې د لوبو پای ته رسیدو وروسته خلکو پر کرکټ نیوکه کوله چې دغه سیالیو ته یې پوره چمتو لوبډله او ښه لوبغاړي نه وه ورلېږلي. خو آیا واقعا ستونزه همدا وه چې افغانستان پرله پسې مات شو؟ دا کرکټ د چارو پوه مبصر قسم الله هلال راته په دې اړه داسې وویل.
له نورو غټو کرکټ بورډونو سره د دوی ښې اړیکې نه لرل دي چې همیشه زموږ لوبډله په ډېر وخت کې فری وي. یو هغه ایونټس یا هغه سیالۍ چې د کرکټ نړیوال شورا له لوري برابرېږي، په هغې کې افغانستان برخه اخلي، په هغې سیالیو کې لوبېږي. خو له هغې خواته افغانستان ځینو هیوادونو سره چې په کار د سیالۍ ترسره کړي هغوی سره سیالۍ نه لري، بالخصوص هغه سترو لوبډلو سره چې د نړۍ په سطحه غوره لوبډلې دي، هغوی سره موږ د سیالیو په جوړېدو باندې نه یو موافق شوي.
دغه نیوکې مو د کرکټ بورډ له مسؤلینو سره هم شریکې کړې، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې هغوی زموږ دغې پوښتنو ته ځواب رانه کړ. دا 2022 کال په شل ورځ نړیوال جام کې افغان لوبډله په اول ګروپ کې د نیوزیلینډ، انګلینډ، آسترالیا، سریلانکا او ایرلینډ سره مخ وه. ایرلینډ او نیوزیلینډ سره لوبې د باران له کبله لغوه شوې، او د پاتې دریو نورو لوبډلو څخه ماتې وخوړله. د افغانستان ملي لوبډله به د روانې نومبر میاشتې په وروستیو کې د سریلانکا سره د لوبې ډګر ته ښکته کېږي، او په دې لړ کې به درې ورځنۍ لوبې وکړي. دا نو اوس د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې پورې ده چې دې ورځنیو لوبو ته څه ډول یو لوبډله انتخابوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له بیا ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سرو نور مډال
آزادی رادیو په شل کلنۍ کې